په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشهي لومبي د مشال د خبرونو سره ټکی. نن د مارچ په 21مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. د مارچ په 22مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورنۍ غونډه پیلېږي او په اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړي چې پکې د محاصرې شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو د مارچ په 21مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 21مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې د مداخلت وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد د تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلیمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه سیدا بینچ دا معاملہ لارجر بینچ تاستولې دا چې اوریدنه به د مارچ په 23مه کیږي. دا درخواست پس له غي د سپریم کورټ بار مشر محمد احسن بون دایر کړی وو چې د مارچ په 8مه د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک مسوده جمع شوه. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د دریش پیتمې اے مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی. حکومت وایي چې د ګوند د منحرفو پارلماني غړیو په اړه د سپریم کورټ د آئین د دریش پیتمې مادې تشریح وکړي چې آیا د عدم اعتماد تحریک په حق کې د رایه چولو نه مخکې هغه غړي د پارلمان د غړیتوب نه لري کولای شي او کنه. د آئین دغه ماده وایي چې که د یو ګوند کوم غړي د حکومت پر ضد رای وکاروي نو د هغه پر ضد د پارلمان او ګوند نه د بې دخلۍ کاروایی کیدای شي. د قومي اسمبلۍ سپیکر د مارچ په 15مه په عدم اعتماد تحریک د بحث لپاره د اسمبلۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په څوارلس ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزۍ او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 20مه په ملکنډ کې یوه جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د مخالفو ګوندونو لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخامخ شي. سبا د مارچ په 22مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویبپاڼه زیاته وي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پیښور پوهنتون د استادانو او عملی احتجاج په 2مه هفته هم دوام لري. دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتو د نه ورکولو په اړه کیږي. د پیښور د استادانو د اتحادیې مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته د مارچ په 21مه وویل چې د پوهنتون انتظامیه نه د دوی غوښتنې مني او نه ورسره خبرو اترو ته کینی.
پیښور پوهنتون چې دی وخت کې کم مینجمنٹ دی، لیډرشپ دی، هغه دا استعداد نه لري، دا صلاحیت نه لري چې هغه په مذاکراتو په ذریعه د خپل ملازمینو سره خبرې اترې وکړي او د هغوی قانون او آئینی حق تسلیم کړي. موږ په 14 مطالبات چې هغه وړاندې کړي او په هغه احتجاج روان.
خو بلخوا په د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې د پوهنتون انتظامیه ځکه دا مطالبات نشي پوره کولای چې پوهنتون وار له مخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. اوکراین د روس هغه یو غوښتنه رد کړه اوکراین د روس هغه یو غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول خار د تسلیمېدو د مارچ په 28مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپل خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي خار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، چرته نه چې نن د مارچ په 28مه په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا روسي ځواکونو په یو شاپینګ مال برید کړی او یو شمیر خلک یې وجلی. او وروستۍ خبر د لوبو، په لاهور کې د پاکستان او آسټرېلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ آسټرېلیا د درې لوبغاړو په سر یو سلسله رتیا رنځونه جوړ کړي. نن آسټرېلیا ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د مشال د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه پرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هغه یو پټیشن اوریدنه وشوه چې پکې حکومتي او هم پوزیشن ګوندونه د اسلام آباد په ډی چوک کې له جلسو د منی کولو درخواست شوې ده. سبا بیا د پارلمان ودانۍ دننه د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کیږي. یو شنن کې ډیر هیله من نه ده چې ګواکې د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران به د کشمیر او فلسطین په څیر مسلو د حل په لړ کې کوم پیشرفت وکړي شي.
دی کوم ډیر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي، نو خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دي دا تامې نه ساتي.
د ماشومانو د حقونو فعالان کلیوي خوا د خیبر پختونخوا له حکومت په ټولو صوبه کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو جوړولو غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا په دغه اړه د ولس بې خبري یوه ستونزه بولي.
خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی، ته یقین کې چا ته دا پته نشته دی چې کوم دولسو ضلعو کې یونټي جوړې دي.
او نن د نسلي تعصب د خاتمې نړیواله ورځ منځل کیږي. د بشري حقوقو یو فعال وایي په پاکستان کې د نسل او قوم پر بنیاد د خلکو حقونه وهل کیږي.
پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه هم نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ لیډ ده.
هله د مشال رډیو سره اوسئ. اوریدم کومګه هڅه کوو چې اسلام آباد کې خپل خبریال طاهر خان ته لاړ شو او د نن چې هلته څه خبرونه جوړ شوي دي د هغې په اړه تازه معلومات ترې واخلو، خو ورسره مرابطه نه کیږي. موږ بیا هم کوشش کوو چې خبرې مو سره وشي. اول به د رپورټ ته راشو. پاکستان کې د اسلامي همکارۍ تنظیم غونډه د هغې لپاره چې ټاکل شوې سبا د مارچ پر 28مه په اسلام آباد کې پیل شي. د هیوادونو ځینې خارجه وزیران دغه خار ته رسیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص میلمه په توګه ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي غونډه کې به د کشمیر او فلسطین په څیر مهمو مسلو خبرې کیږي. او دا چې میلمانه خارجه وزیران به پر 23 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنونکي ویلي دي غونډې تمه نه لري چې ګنې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري په لړ کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې وبه کته شي چې دا غونډه به د افغانستان د اوسنی نظام او هلته جوړ شوی حالت په اړه څه دریځ خپلوي. دا موضوع شانواز ترگزی راته په دې رپورټ کې روښانه کړي.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي، د OIC OCI.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوې ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 8 غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لاره جوړول ده. د مارچ په 28مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی
مقبوضه کشمیر کی صورت حال ہو چاہے فلسطین کی صورت حال ہو.
دی وای کدا کشمیر صورت حال دی یا د فلسطین حال دی په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشي لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوه. شاه محمود قریشي زیاته کړه پاکستان ته راغلي ټول تنان سرکاري میلمانه دي او د مارچ په 28مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د مېلمستیا ټول انتظامات هم شوي دي. پا پاکستان په پنځم ور د خارجه وزیرانو د غونډه ملمستیا کوي. تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې دغه غونډه په کراچۍ کې د دسمبر په 1900 کې شو او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1903 کال کې په اسلام آباد کې شوه. دریمه غونډه په کراچۍ کې په 1903 کې شوه چې دغه د تنظیم یو ویشتمه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2001 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبر ایجنسی انادولو ایجنسی د مار د 15 د خبر تر مخه د اسلامي هوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان کې کیدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېښت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خو نه دي کړي او هر وخت غړو ملکونو د خپلو مفاداتو په مطابق چلان کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معامله باندې به د خلکو دا تمه چې د کشمیر دا مسله د حل کولو لپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي. یا دې کې به سم ملکونه داسې وي چې هغوی به اسرائیل په حق باندې به د دې نه دا تمه لرلی کېږي چې چونکې هلته هغوی فلسطین سره جنگ روان دی. دې کې مو ډېر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي. نو په دې حق باندې زه دا ویلی شم چې خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دا تمې نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده دې کې به کتلې شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي. آیا دغه ملکونه به په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفایډ ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بینک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویلی دی او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14 په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډې ته د خصوصي میلمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې خپل خبریال او د چارو شتونکي طاهر خان ته زو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او موږ خدا د اسلامي همکارۍ سازمان چې کوم سبانه غونډه په اسلام آباد کې پیلېږي په دغه غړم اور دونکو ته معلومات ورکړل. نن بیا په اسلام آباد کې صدا سے خاص شوی دي چې تاسو به وغواړي چې موږ ته داسې یو پټوله کې معلومات راکړي. دغه ته موږ اوریدلې دي په خبرونو کې هم موږ وویل چې په پاکستان سپریم کورټ کې د یو درخواست اوریدنه شوی و چې پکې عدالت ته خواست شوی استدعا شوی و چې دای دغه ته چې کوم پډی چوک کې جلسې کیدونکې دي د اپوزیشنو د حکومتي ګوند دغه باید هغه ته اجازه ورنه کړي. نو په دغه اړه څه مخې ته راغلي دي تازه طاهر خان صاحب؟
ډیره مننه ستاسو. نن دغه درخواست اولنی روز وه د سماعت چې مخکې شوی و د دې نه خو نن بیا رسمي سماعت ځکه و چې نن پکې د سیاسي پارټیانو مهم مشران هم دغه درخواست چې دا د سپریم کورټ چې کوم د وکیلانو اتحادیه ده د هغې لخوا دایر شوی و چې په 8 مارچ کوم د حکومت او د اپوزیشن لخوا جلسې را بلل شوي دي. نو د ټکر او د تشدد امکان دغه درخواست باندې نن پاغې باندې سماعت وو او پاغې کې بیا شهباز شریف د مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمن دغه رنګې بلاول بوټو او د پی ټی آی هم ځینې مشران هلته ورغلي وو. خو اوس کله چې دا سماعت وو نو یو خو چې کوم چیف جسټس دی مشر قاضي دی عمر عطا بندیال هغه هم په ځینې شیانو باندې هغه خپل نظر شریک کړی. یو هغه دا وی چې دوی په ځنه شانه کې مداخله نشي کولای او ځن معاملې چې کوم دي هغه د اسمبلی کې دننه حال شي بل هغه بل خبره مکړه ځکه چې دغه د جلسو اعلان کله شوی و د پی ټی آی ځنې مشرانو دا خبره کړې و چې څوک د پی ټی آی خلاف زی ناغه بد لس لکو خلکو ناغي دا منځ به تیریږي. نو بیا نن د چیف جسټس چې کله دا درخواست اوریدا هغه چې دا د آئینی حق دی هر یو قومی اسمبلی د ممبر چې هغه رائے استعمال کړي. خو هغه بیا هم دا خبره وکړه چې پرته د دې چې په جلسو کې ځینې شیان وشتي نو دا په اسمبلی کې دننه په دې مسلو باندې بحث پکار دی. هغه دا و چې څوک منع کولی نشي د رائے چولو نه. نو یو خدا بل دویم درخواست هم دویم درخواست بیا د حکومت لخوا یو دایر شوی دی. حکومت غواړي چې د پاکستان آرټیکل چې کوم د آئین آرټیکل دی درش پیتم داغه یو شکتی چې هغه د هغه ممبرانو په اړه باندې دی چې هغه خپل وفاداری بدل کړي خپل پارټي بدل کړي یا عدم اعتماد وزیر اعظم خلاف یا د وزیر اعلی خلاف یا چې کله بجټ پاس کیږي په هغه کې بل طرف تلاړ شي. نو د دغه په اړه باندې دی یو تشریح لپاره درخواست کړی دی په سپریم کورټ کې، چې سپریم کورټ دی و چې دا اوسنۍ کم حالت په دې باندې سپریم کورټ رائے صدا نو هغه نن دغه سماعت شوی دی، هغه به روان یې باندې نن فیصله نه شي. خو بهرحال دا اوس هغه ځنه سیاسي شیان اوس سپریم کورټ ته رجوع شوی در قانوني خلک دغه غواړي چې په قانون کې دی سپریم کورټ ته پخې کې خپل رائے ورکیو یو مداخله دی وکړي.
دا اولنۍ چې تاسو یادونه وکړه، دا اولنۍ اوریدنې چې دا سیاسي مشران هم پکې موجود په عدالت کې، دغه نتیجه نن د پاره سره وته کنه چې سو شو عدالت سو وي دی دینه کې پښتنې مو کړې دي مشران نه کنه، یا دا جلسی بکیږي نه بکیږي؟
نن اولنۍ ورځ وا، نن خډیر شان په تګه د زیات چې کم نن خبر مخه تر سپریم کورټ نه کوم راغلی ته، هغه دا سپریم کورټ د چیف جسټس دی چې خو هغه دا وی چې پر ځای سړکونو معاملې دې په قومي سملې کې د نن حل شي او د سملې نه بهر دې جنگي ماحول نه پیدا کیږي. یو خدا بل هغه دا ریمارکس هم ورکړو چیف جسټس چې یوې ډلې په ډی چوکي یا په اسلام آباد کې په اوځي کې د جلسې اعلان کړی دی، نو دویمه پارټي دویمه ډله دې په هغه ځای کې جلسه نه کوي. یو دا خبره نو نن خو څه فیصله خو نه شوی، البته یو خپل دغه نظر مخې ته راغلی دی. زما نظر داری چې سپریم کورټ او عدالتونه نه غواړي چې په ځینې سیاسي مسلو کې دی یو فرمان یا یو اډر جاری کړي، بلکې دا شیان د سپریم کورټ غواړي. مشر قاضي دا الفاظ هم داسې ښکاري چې دا شیان دي سیاسي مشران په خپل باندې حل کې پرځای دی چې سپریم کورټ نه دي رائے واخلي. البته هغه بل چونکې قانوني مسله ده، تشریح غواړي د د یو آرټیکل هغه مخکې جما ذکر وکړ چې آیا په دې باندې دغه شک لاګو کیږي دا کم کسان چې د پی ٹی آی دی او غوی د سي اشاره ورکړې دي چې کدي شغي د ادم اعتماد په دغه تحریک کې د عمران خان وزیر اعظم خلاف رائے ورکړي. نو دغه یو تشریح وخت شوې ده، په دغه ډیر زیات تفصیل لکه فیصله نه دي شوې، دغه سماعت رواني
صحیح شو ډیره مننه طاهر خان او زمونږ همکار او چارو شنونکو په اسلام آباد کې نن چې په عدالت کې دوا اوریدنې شوې دي، دغه پاړې مونږ ته معلومات راکول. او سبب له موجود په خبر په هنتون د استادانو اتحادیه وایي د خپل غوښتنو لپاره د دوی احتجاج دوام لري. د استادان زیاتوي چې په تنخواګانو کې اعلان شوی اضافه نه عملي کیږي، او په خبره چې دا د دوی لپاره د تربیه او نورې چې کوم د سانتیاو اعلانونه شوي دي که هغه په زر پوره نه شي، نو دا دوی به خپل احتجاج ټولې صوبې ته وغځوي. د پېښور پوهنتون زده کوونکي هم وایي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی زده کړې اغېزمنې شوي دي. د پوهنتون یو ویان بیا وایي چې له انتظامي سره د پیسو کمی دی، او دا چې د دې ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته خواست کړی دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پیخور پوهنتون د استادانو اتحادیه یو مشر جمیل چترالی مشال لیډو ته د مارچ په 28 ول چې تیر دوه هفتو نه د دوی د خپل غوښتنو په حق له هړتال روان دي، خو د پوهنتون انتظامیه نه د دوی قانوني او جایز غوښتنې مني او نه ورسره خبره اترو تکینی.
بیسیک پی سکیل د قانون د لاندې مراد د ملازمینو ته ورکولو ته تیار نه دي، او د استادانو تعداد کمولو په شکل کې د پیخور پوهنتون چې دی وخت کې کم مینجمنت دی، لیډرشپ دی، تا استعداد لیدا صلاحیت نه لري چې هغه او مذاکرات او پزریه د خپل ملازمینو سره خبرې تر کې او د قانون او عیني حق تسلیم مونږ په شپاره سو اتي مطالبات چې هغه باندې کړو په احتجاج روان دي. زموږ د حکومت د طرفه چې کوم تنخواګانو کې اضافي په تیر کال شوې دي هغه تر اوسه نه دی ملاو. پروموشن د 2014 نه دی خو دي سره دی.
د پهنتون د بي اس باټنيز د کاونکي انزمام خان وايي که د کورونا وباله وجه ټول بندونه وي، که د انلاین کلاسونو ستونزه، او که د استادانو بیا بیا هړتالونه، نو وخت او پیسې د دوی ضایع کیږي.
ګورې دینه مخ کې کوم لاک ډاون او سیدا دغه زیاتره زور مونږ ترالو سیدا کلاس باندې کې د انلاین ایگزام او زمون کوم ټاپکس هغه مونږ ته نه دی کلیر شوی نو وایي چې او اوس چې کوم دی مطلب زمون دوه کال په لاک ډاون ترون د وجه نه ضایع شو، او موجوده ټایم چې زمونږ تقریبا لږ ټایم پاتې دی زمون فاینل سیمستر دی، نو هغه کې شې دی اوس دا ګورو د ټیچرز سره مطلب سټرایک
ولی پدیړمو د پیخور پهنتون ویان محمد نومان سره تماس ونیول، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې پهنتون دا وخت د مالی ستونزو کار دی او د پنګ د کمی مسله ده نو ځکه پوهنتون انتظامی ځینې ګامونه پورته کړي دي چې په مالی ستونزو باندې قابو عمومي مکمل بایکاٹ کړو کم چې ورستو د انتظامی لړخه د غوښتنو د پوره کولو په باور ختم کړی شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروے
په دوه نیمو بجو،
تورتمونه
په درې نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
ټاکل شوی د رواني مارچ میاش پر یو دیرشمه د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. په دغه لړ کې په شمالي وزیرستان کې هم سیاسي هلې ځلې تندې شوې دي. حکومت وایي د دې انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپینونه چې په شمالي وزیرستان کې دي هلته تیز کړي دي. دوی په وینا لومړی ځل چې دې ټاکنو ته د ځوانانو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم ولاړې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په درې ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوی. چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول 22، رزمک 11 او میر علي کې 12 کاندیدان میدان ته وتلي. د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي. چې په لومړي ځل د غلطه 301 خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمیر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي. مونږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي، تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړي شي، او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کم مقصد دی، کم مطلب یې دی چې د قوم کلی کارونه او کمی د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ورشي.
شمالي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دولت خان وائی چٹول 228 پیتا پولنگ سٹیشن او 224 پیتا پولنگ بوتھ سٹاکل شوی مکمل تیاری نیول شوی. امنیت ٹنگ ساتلو لپارا پولیسو او امنیتی ادارو گامونا پورتا کڑی. پا ہر سٹیشن کے با پولیس گماری او کیمرے نصب شوی. مطمئن دی چٹول ٹاکن شفاف او پورم نتر سراکڑی. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي.
دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ دا شعور او دا غهیر اوغله ریمیز علاقے تا دے بلدیاتی ادارے ضرورت تا وین چلا نیز دا امید دا بسیمانی وزنستان چھے سرا سے کسیم رہا الیکشن شوی دی تقریباً طول پورامن شوی دی پنسبات تینیرا پک پاکستان یا دیکھے تھی چھے نیز دا الیکشن پا پورامن طریقہ بن دے ہوشی کی ریگنگ نہ ہوشی تو چکی میں زیر سے نیز دا خطرہ دو ہے آگا نیز برلومین خبر کرا دے کہ دیگے زیر سے دے داندلی بیا خطرہ دو چھے دیگے مخنوائی ہوشی
دا خیبر پشتونخوا پا اولا زیلو کے دا تیر کال دسمبر پنونا سمانیٹا ٹولٹا کا نشوے او پاتیا تلا زیلو کې د مارچ په یو درشمه نیټه بلدیاتی ټولټا کنه کیږي چې پکې قبایلی زیلې هم شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت د دې صوبې له حکومت غواړي چې د پټول ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه یا چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د مبارزان زیاتوي چې حکومت د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې روان دي. خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومان سره د یوې بدې پیښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولس ته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په 6مه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي. نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه. نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار دا چې 2000 نه راوخله تر دې د ما پورې په کار دا چې په 35 ضلعو کې دا یونټ بحال شوې وي. خو لکه د حکومت پرایورټی مسله هم وي، د فنډنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته. خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته چرته دی ته یقین کې چا ته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب 12 مرکزونه په 2019 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اوتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیون روپو بودیجی منصوري رستو یې دا په پیښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بنیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړی دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول. خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیه ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلع او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی، دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، دم د چیر پروټیکشن چې دا وړو بدی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دې ته نږدې کوم مطلب کنسرن ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو ډېر ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر چې دی نو هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، کارنګ بیا اوس ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر هغه شي د وجې نه زمونږ ډېر کیسونه چې دي دا ایچ آر پروټیکشن یونټ پر ناموجودګۍ کې رپورټ پکې نه کوم هغه د وجې نه کمزورې شوې دي.
وقار احمد زیاته کړه چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو تر څنګ باید حکومت د ماشومانو په تشدد کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول هم یقیني کړي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب د ځانګړې کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی. که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی، پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې به موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې سکولی شو نو پاغه باندې زمونګه اویرنس پلان پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي با
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2000 شلم کال د اپریل په 13مه په خپل ریپورت کې ویلی وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې لماشومان سره د جنسي تیریو 2000 شپږ سلویخت پیخې ثبت شوې دي دغه سید ماشومان د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو ریپورت کې ویلي چې د 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومان د جنسي تیریو 1400 پیخې د تختونو 1530 د لادرکه شوو ماشومان 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیخې ثبت شوې دي
د انیسی اجمل رپورٹ مو اوریدو مشال ریڈیو دا د خبرونو لنډیز بالا مجید بابر او
نن د مارچ په یو وشتما په سپریم کورٹ کې د هغه درخواست اوریدنه وشو چې په وختنه شوی و چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفه ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي د اوریدنې پر مهال د پاکستان اٹارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد تحریک لپاره د رابلل شوي غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت په مخ کې هیڅ خلل نه اچوي په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیزه بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې ده چې اوریدنه به د مارچ په 23مه کېږي بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 23مې مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پاړه په سورلس ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی نوموړي د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د بنا پر مهال دا خبره وکړه سبا د مارچ په د مارچ په 22مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي د پېښور پوهنتون د استادانو عملي احتجاج په دویمه هفته هم دوام لري د احتجاج دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتبو د نه ورکولو په اړه کېږي بلخوا د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې پوهنتون د اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو ځکه دا غوښتنې نشي منلی د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د مسافرو یوه الوتکه د هغه هیواد په جنوبي غرییزه سیمه کې پرېوتې ده په دغه الوتکه کې 133 مسافر سپاره وو د رسنیو له مخه دا الوتکه د کین مینګ ښار نه ګوانګزو ښار ته روانه وه او د لوبو خبر دا چې په لاهور کې پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ آسٹریلیا د 5 لوبغاړو په سر 232 رنزونه جوړ کړي نن آسٹریلیا ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه
د مشال ریډیو لن خبرونو مو اوریدل اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نن شپږویشتمه ورځ ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د روانې جګړې ختمولو لپاره ورسره خبرې وکړي په عین حال کې ملګري ملتونه وایي لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي نوریاس نوري تفصیل لري
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی زلنسکي پرون یکشنبه له سی این انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی زلنسکي وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیه او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دا هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي د فبروري لڅلورې مې راهیسې چې روسي پر اوکرين پوزي ارغل پیل کړی دی. اوکرين د نفوس نږدې یو پر څلورمه برخه بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یو ټویټ کې ویلي چې د اوکرين د څلور څلوېښت میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه لس میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا درې میلیونو څلور لکه ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو نن د مارچ یوویشتمه د نسلي تعصب د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو روان کال ویلي چې د نسلي تعصب د لمنځه وړلو لپاره اوازونه او عملي ګامونه باید پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی، تفریق او کرکې پیښې ډېرې شوې دي. پاکستان د نسلي تعصب د لمنځه وړلو نړیوال دستاویز هم لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي د پاکستان حکومت په دغه اړه د خپلو ژمنو په پوره کولو کې اکثره وخت پاتې راغلی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 28 مانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې کله په کال 1960 کې د سویلي افریقا په شارپویل کې پولیسو د توکم پالنې د قوانینو د منظورې پر ضد په سولیزه مظاهره چانو ډزې وکړې او 98 کسان یې وژل. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې روان کال دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په امریکا کې میشت خبریال او شنونکي جهانگیر خټک وایي چې په امریکا کې د نسلي تعصب پر ضد یو ډېر لوی تحریک چلیدلې دی. نوموړی وایي د کال 1950 او 60 په لسیزو کې په امریکا کې په سکولونو کې د تور او سپین پر اساس د تفریق پر ضد سپریم کورټ ته ډېرې لوی مقدمې وړاندې شوې او د نسلي تعصب پر ضد اوازونه راپورته شو. د نوموړي په وینا په کال 1963 کې د مارټن لوتر کینګ په مشرۍ 2.5 لک خلکو د نسلي تعصب پر ضد د واشنگټن په لور لاریون وکړ چې ورپسې په قوانینو کې بدلون راغی او د نسل پر اساس تعصب یو جرم وګرځېده. جهانگیر خټک نور وایي.
جورج فلوید چې کوم په پولیس د لاسه یو تور پوست خپل ژوند بیلاله، هغه څومره لوی دلته کې مسله تر جوړه شوې وه او تر نن پورې هغه واقع ذکر هر چرته کیږي لګیا دی. همدکه شانت نور هم ډیر واقعات شوی دي. نو دکه سیاسي توګه وایي دا نن هم یو ډیر لوی مسله ده، خو سره دا ضرور ده چې په امریکا کې یو لوی کوشش او یو هڅه هم روانه ده چې کم اخکاری. زه دا خو نه وایم چې دا چې کم نسلی تعصب دی دا به مکمل توګه به ختم شي، دکه چې دا یو سوچ دی، خو دا ضرور ده چې د دې مخنیوي لپاره چې کم خلک دي، چې کم عام ولس دی، هغه کې اوس ډېر زیات لکه آگاهی راغلې ده.
پاکستان د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال کنونشن لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې پاکستان د مذهبي او نسلی لګکیو د حقوقو خوندي کولو لپاره کړي ژمنې نه دي پوره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې داسې پالیسۍ جوړیږي چې یوې خاص طبقې ته ګټه رسوي او دغلته د میشتو قانونو حقونه د خپل لاندې کوي. نوموړی زیاتوي
پاکستان کې چې کوم نظام دی هغه کې د آبادۍ په لحاظ سره پنجاب ټول غټه صوبه ده او د پنجاب چې کوم رولینګ الیټ ده هغه د ملک رولینګ الیټ هم. پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه عمره نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ الیټ ده. د دې وجه نه چې به کومې پالیسۍ د ریاست وي یا د پالیسیو په نتیجه کې چې کوم نقصان به پښتنو ته، بلوچو ته، سندیانو ته، نورو قومونو ته مخکې رسېدلی دی، اوس رسېږي، نو هغې ته دونه توجه نه ده ورکړی شوې. تر څو پورې چې دا نظام انکلوسیو نه او ریپرزنټیټیو نه، تر هغه وخت پورې دا چې کوم مشکلات ملک تم پیختي ټول قومونو ته ور پیختي حل کېدل ګران ده.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي یو شان حقونه لري او ټولو ته د ژوند، روزګار او بیان د ازادۍ حقونه ورکړل شوي دي، خو د نسل پر اساس د زور زیاتی او تعصب له منځه وړلو لپاره څه ځانګړې قانون سازي نه ده شوې. د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې د پاکستان په میډیا او مطبوعاتو کې په ډیرو موقعو د پښتنو تصویر سم نه وړاندې کیږي چې د نسل پر اساس د تعصب تاثر پیدا کوي، خو د مخنیوي لپاره قانون نشته دی.
په پاکستان کې د نسل په بنیاد باندې د څه خاص قوانین نه دي جوړ شوي، خو صرف په آئین کې دا ویلي دي چې د قانون مخې ته به هر سړی چې دی نو دا برابري اکویلیټی اف سټیزن دا اور ڈسکریمنیشن بنے کی گی جنرل سے عام غنتے کے لفظ استعمال کرے دے جباغی کی ارس رازی جیرا دیر ویل بی نو ڈسکریمنیشن خو کارا دا نسل پا بنیاد باندی کچر تا ڈسکریمنیشن کی گی نو پا دی بارک کی آئین خاموش تے ہو دا دو وقت ضرورت تے چی پا آئین کی دغس یو ترمیم ہوشی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د کال 2020 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې خځې، مذهبي اقلیتونه او د بشری حقوقو فعالان په دوامدار توګه د تشدد، تفریق او زور زیاتی سره مخ کیږي، خو حکومت په دغه جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو او د ولس په حقوقو خوندې کولو کې اکثر پاتې راغلي دي. بلخو حکومت وایي چې د خزو او ماشومانو د حقوقو لپاره یو شمیر قوانین منزور کړي دي او په ټولو صوبو کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې قوي کړي دي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تیر مازیګر په پیښور کې په بنو کې شوې د پښتنو د کامی جرګې په اړه یو غونډه وشوه. دا غونډه مفکورې نومې یوې غیر دولتي ادارې جوړ کړې وه چې په کې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون کامی جرګه د مارچ پر 14 په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند را بدلې وه چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل لپی خبره غلام غوث راکوي.
د علمی او سیړنیز غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثه پر مهال د باچا خان مرکز د سیړنو د سنگ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاسته راوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاسته راوړل بایللي خو نه شو ورته ویلې، لاسته راوړل نه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یغه حل د پاره خلک کینی هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړې هم دا کنا؟ لکه دې جواب به کو پګډا باندې په شریکه باندې په دې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیې د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټلي تګلارې جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کول شو؟ کم قسم سیاست په کو، په کم ډګر به زمونږ کم استراتیجی وي. مثال خبره زمونږ داسې ځنې غوښتنې به وي په دې کې چې دا غې د پاره څه خاص د قانون سازی ضرورت نه وي، بلکې امکان لري چې موږ جوډیشری د یو ډګر، سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې هلته یو سو او ترلاسه کړو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول یا خپل نمائندگانو ته سفارشات وړاندې کول، ځنې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو، لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله،
او دا ټولې خبرې چې په دې دیوانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله داسې جرګې راغونډې شي نو څوک پکې دباونه کوي، څوک ملکونه ورانو، څوک وېدا کوي، څوک وېدا کوي، خدا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې را کل شوې دي، نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړې شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. ژوند جواک چې کوم دی د دې مات شو، د دې اقتصادي لارې د مینځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې وروسته د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یو کمیټي جوړه شوې وه، نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټۍ سره څه مشاورت نه وو شوی.
لکه بیا محمود خان چکزه صاحب دا یو باغی کې وې چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټي چې جوړه شوې وه دا غي کردار څه شو؟ چې څلورم کوم پوینټ دی دی ورکړی دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړی او هغه بلاندې بیا ځیلی کونسل جوړی. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړی څوک، دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثې په پای کې ځوانان هم د بنو د جرګې او د روانې تګلارې په اړه ځینې پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال راډیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال راډیو واوري. اوریدونکو، پرون د خیبر پختونخوا د نوخار په خیشکو کې د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال رحمت شاه ساحل په درناوي کې به غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو د سیمې ګڼو لیکوالو او همداراز مدني فعالانو ګډون وکړل. په غونډې ته په وینا کې رحمت شاه ساحل وویل چې پښتانه باید یو موټی شي او خپل ځان وپیژني. تفصیل د شبیر احمد جان په راپورټ کې.
زه د محبت د ګلو تخم یم، خاورې به مې خاورې ناز درغون بشم، وخت ته دې وسو کړه چې ورک مې کړي، زه به ځان پیدا کړم پښتون.
دا رحمت شاه سائل دا شعر په دغه غونډه کې ګډون کوونکې زنانه شاعره سیده حسینا ګل د خپل خبرو په پیل کې وویل. دوی مشال لیړو ته وایي چې ډیر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپل اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي، او دا ډیره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده، باید دا دوامدار وساتل شي.
ډیره زیاته خوشاله یم چې مونږ به حیثیت ته کوم یو مرده پرست کوم یو کنه، او د مرګ نه پس مونږ د خپل اتلانو ستاینه کوو، دا غي یادګیرنې کوو. نن ډیره زیاته خوشحالی خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند، یو نوی رواج شروع شو، او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی زموږ کداور شاعر رحمت شاه سائل چې هغه د لر او بر شاعر دی، نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
دغه غونډه تابع کوونکی ډاکټر عبدالله جان عابد وایي چې دوی د خپل اتلانو د ستایلو یو نوی لار خپل کړ ده چې د مذاکرې او د خبرو اترو په شکل ده. لکه دا غونډه دی وایي غرض او مقصد یې د خپل پښتو ژبه د خپل ادب او کلتور دلارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته خودل دي.
ایتل صاحب د دې عصر د ټولونه لوړ او وتلې او منلې نوم دي. دا قسمه تقریبونه چوي، تقریب چوي د تحریک بنیاد وي، تقریبونه تحریکونه زیږوي. نو مونږه او ظاهر ده د امن د پاره او د پدی خور باندې د خوشاله د پاره او سوکاله د پاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوزېږي د دې تقریباتونه چې پدی خور باندې د دې تر غره د شتګرده د مخنیوي چې دي هغه پدی علمی او ادبی او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کم کردار د کولی شو چې هغه ده
در احمد شاه سایل د سیاسي ژوند پړه د صوابینه د عوامي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سایل صاحب په غریب غریبه کې او د خپل کور والا پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیداری کې خپل کردار په موثره توګه لوبولی دی او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړی ده
او ما سایل صاحب دا مبارزه کې دې مزدینه لیدلې ده ولې سر دوم روان چې دا په ټوله صوبه کې ګرځېدلې دي نو خار تر اغلې دي او د خپل وطن دردونه چې سندرې کړې دي نو هغه خلکو ته ویلې دي او خلک یې پرې وایې کړې دي جیلونه یې ګاللې دي جیل کړې دي په ډېره غریبۍ کې او په ډېره تنګستۍ کې خپل بچي خپله بوډۍ مور هغې خوشي د خدای په اثر پرېښودې تر باچا خان بابا هغه د هېچا ستاینه نه دی دومره وایم چې یو سړی ستاینه په سیاسي مبارزه کې
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی نعیم توری مشال لیړو ته وویل چې دوی نور شاعران هم لستلی او د رحمت شاه سایل شاعري ډېره زیاته ځکه په خپلو سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د ولس په ژبه شاعري کوي نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې ستایلې دی
سایل صاحب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسېدلی دی او سایل صاحب صرف د ملکن شاعر نه دی سایل صاحب ملي شاعر او سایل صاحب د پښتو ژبې ټیګور دی د پښتو ژبې فیض احمد فیض دی زه به درته دا وایم چې ما په خپل غنی خان نه په یو انټرویو کې اورېدلی وو چې هغه وایي چې زما خوښ شاعر سایل صاحب دی
د غونډې ستر میلما رحمت شاه سایل د خپل ژوند او ستړو پړه هم خبرې اترې وکړې او دا یې هم ویل چې باید پښتانه خپل ځان وپیژني او یو موټی او په اتفاق وسي
خوشحالو د باچا خان په میز کې د درې درې نیمو سو کالو باندې په یو خبر ده چې په پښتو کې څومره ژوند دی او په پښتنو کې څومره باید چې دا برقرار وساتو
رحمت شاه سایل ملکن درګې سیمه کې خوشا او یا کلوړان دي زګیدلې وو او د عمر زیاتره برخه په شاعري لیکلو او د خان عبد الغفار خان باچا خان او د خان عبد الولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تاندې هيله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو مشال رادیو دا د سواد په سیلانه سیمه میادم کې درې ورځنۍ کلتوري میله د مارچ پر شلمه چې پرون وا د پایته ورسیدا د میلې په اخیرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور مې فلم جوړ شو چې ځای خلکو سیلانیانو پکې دلچسپي واغسته د میادم اوسیدونکو د دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وای په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي د میلې جوړونکو بیا ویلي چې د دوی هدف په سواد کې د سیلګرای ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت چې په وسندره پیل کی
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د زلین نظام له خوا جوړ کړی شوی درې ورځنی کلتوري میلې په اخره ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو
جاړی کسو خان دی پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دی تل آباد وي سایلا گلونو سندرغاڑی پکی اوسی
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمند ارشد حسین وو. دوی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسیره کیږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کومه پیژنګلو دغه نشي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولۍ خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو نو دا صرف ټکی نه دي، په دې باندې 15,000 کاله زموږ مشرانو عمل کړی دی، گامونه پی اغست دی او دغه شان تربیه کړی ده. زمونږه څنګه موږ خو اوجره جمعات پاس یو کنه، نو دغه تربیه زمونږه شوی ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسی، زمونږه جامه څه ده، زمونږه ژبه څه ده، زمونږه موسیقي څه ده، زمونږه ادب څه دی، زمونږه تلان څوک، زمونږ تاریخ څه دی. نو هغه خو امن دی، هغه ورورولي ده، میلمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دی، کلتور موږ یو ځای کوي.
کلتوري میلې کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشحاله ول. د میادم کلي خیر آباد شپږ کلن شوال چې په ګنډې چر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وایي
کته خیر آباد ته راغلی یم، دلته کې خو رانه موجود، دلته کې نشینو ته ختم او مزاری بکی و سندری بکی و خیشی کولی و فوگانی کولی و سر کولی چلو اور ډیر خوشاله شوم. انا نه کی د سکول چټیو د ټولو والا د وخت رااله.
کلتوري میلې تابع کوم کې مشر د سواد ضلع لوبو محکمې مشر کاشف پرهان وای چې میادم سیما چې د بحرین مرکزی سړک شین کلی نه صرف 8 کیلومتره خاصه علاقه ده، خو ورته د سیلانیانو تک ډیر کم شوی او دوی هڅه کړي چې میادم یو زبیا سیلانیانو ته پند خکړي.
دا یو سیاحتي مقام ده او پورا پاکستان نه تاسو راتلای شي، دا خلاین جوړ کوي شي، دلته د خلک مهمان وزي انجوي کوي شي. هغه نه علاوه یو مقصد ده دغه د لوکل خلک پروموټ کول، دلته په سپورټس کې به انتها ټیلنټ تا، دلته په ثقافت کې په لطیفه کې به انتها ټیلنټ تا، او یقینا تاسو په لوبو کې هم وکتل او تاسو دلته په سټیج باندې هم د پرفارمنس ګوري چې سواد خلک کې څوره ټیلنټ تا او ټیلنټ لګیا د پورا دنیا ته ښکارا کیږي.
کلتوري میله کې په اخر ورځ سندرغړو خط او دې سندرې ویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې. په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شلډونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شی بی دی لن خبرونه بال مجید بابر وورو.
د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدن او شوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد د تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیز بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې ده چې اوریدنه به د مارچ په 23مه کېږي. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 23مې اے مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دائر کړی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابرلو سره په آئین عمل نه دی کړی. سبا د مارچ په 2 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو دینانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پېښور پوهنتون د استادانو عملي احتجاج په 2 هفته هم دوام لري. دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتبو د نه ورکولو په اړه کېږي. خو د پوهنتون ویان محمد نعمان وایي چې دا وختونه ځکه نه پوره کېږي چې پوهنتون د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د مسافرو یوه الوتکه د هغه هیواد په جنوبي غرییزه سیمه کې پرېوتې ده. په دغه الوتکه کې 133 مسافر سوار وو. د رسنیو له مخه دا الوتکه د کین مینګ ښار نه وانګزو ښار ته روانه وه. او د لوبو خبر دا چې په لاهور کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ دی په اختتام باندې آسټرالیا د 5 لوبغاړو په سوریدو 2.2 منډې جوړې کړې.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.